شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وویل چې په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یو بحث ته وویل دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ پر درویشتمه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستو لپاره له خپلې پریکړې ته شا شول. طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري په درېیمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي دي. د بشري حقوقو د سار ساتمن په طالبانو تور لګولی چې په پنجشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د سار ساتمن د څرګندونې بې اساسه بللې دي. مجاهد په یوه ژغیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې څوک له چا سره سوز زیاتی نشي کولی. خو د بشري حقوقو د سار ساتمن په خپل راپور کې چنن خپور کړ ویلي دي چې طالبانو یو شمېر ملکان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي چې د دوی له یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د غزمی پر موټر په چاودنه کې د یو ملکی په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپ شوی دی. د طالبانو یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو څاهانو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا ماین پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتیرو لپاره ایښی و. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت له لوري افغان حاجیانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی ده چې سږ کال 15,200 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دا بهیر د کورونا وبا له امله له دوه کلن ځنډ وروسته شروع شوی او سږ کال هم د کورونا په خاطر هغه کسانو ته سعودي عربستان د حج د تګ اجازه ورکوي چې عمر یې تر 15 کلونو زیات دی. د اوکراین په سیورو دونسک شار کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوې دي. اوکراینی ځواکونه دغه مهم شار یو پر درېمه برخه کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په دې جګړه کې له پام وړ ځواک او تجهیزاتو کار اخلي. د اوکراین چارواکو یو ځل بیا په فوري ډول له لویدیځ څخه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره کار ورڅخه واخلي. دا ساجی راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د سار ساسمن طالبان تورن کړي چې په پنځشیر کې ملکیان شکنجه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي.
موضوع مو د پانتون له استاد عزت الله پیژان سره شریکه کړي.
له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي.
هڅه تلونکي افغانان د لګښت زیاتېدو ته اندېښمن دي.
موږ بیرته راګرځو دغه مصرف تقریبا 4,00,000 افغانۍ ته مصرف رسیدي.
او په دې خبرونه کې د کابل لوګر د لارې له موټر چلونکي ظاهر منګل څخه واوري.
سړک خوروره خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپې تټنه اتیاټنه سلټنه وزنځي سړک ول نه خرابيږي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشري حقوقو د سار ساسمان پر طالبانو تور لګولای چې په منشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړی دی. د غساسمان په دیاړه نن یو مفصل راپور خپور کړ. لدی سره هم حال د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي. دا هم په دیاړه تفصیل.
د بشري حقوقو د څار سازمان پر راپور کې راغلي چې د طالبانو ځواکونو په پنځیر ولایت کې یو شمیر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفي وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیاله پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنځیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په خبرګون د خلکو په وهل چکولو لاس پوري کړی دی. ګاسمن اندیشنه شوولې چې طالبان په خپل لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو لکه بل ډیر ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي. د تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوی چې ورسته او یا تنه خوشیسول خلاص نور لا هم په دې تور په بند کې ساتل سوی چې خپلوانی د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بې ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او یې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې جوړه اندیشنه شول کافي نه دی بللي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو په پنځشیر کې ځینې ملکان په دې تور په غیر قانوني ډول زورولي او بندیان کړي چې د دوی د وی مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبان په پنځشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړی. ګاسمن اندیشنه شولې چې طالبان په خپل لیکو کې د جدي سرغړونو عاملونو ته د سزا نه ورکولو لکبله ډیر ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي. زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه د مرکی په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې په پنځشیر کې د ملکانو په وهلو شکنجه کولو او بندي کولو تورن شوي.
که وګورو طالبان له لوی سره دوی فکر کوي چې د حکومت کولو وازنی او غوړه لار د دوی په اند باندې دا چې خلک چې څونډه کولای شي تر فشار لاندې ونیسي او د خلکو اوازونه او د خلکو نظرونه او د خلکو غوښتنې خفاکي. زما فکر باندې دا حالت د اندیشنې وړ دی. موږ وخت په وخت باندې دغه ډول کرونو شهیدان او طالبانو د لوري متاسفانه په افغانستان کې شته رسنۍ دغه ډول پیښو انعکاس نه سي ورکولای ځکه چې هغه هم د طالبانو تر مستقیم څار او کنټرول لاندې دي. پر حقایق ولاړ واقعیتونه او دغه ډول پیښو انعکاس دی خبر کې زه فکر کوم ستونزه ورته پیژي او دا د رسنیو مسولینو او د رسنیو کارکونکو وار په وار دا اندیشنه شوه ده.
طالبان وخت نا وخت له بشری حقوقو د سرغړونو د چا د نیولو بندي کولو او شکنجه کولو راپورونه ردوي. آیا طالبان واقعا په دغه سرغړونو کې لاس لري کلاس نه لري؟ دغه بشری سازمانونه ولې په دې اړه اندیشنه څرګندوي؟
کا فکر وسی له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي او طالبان هغه سي کړنه او هغه چلند د خلکو سره نه کوي لکه څنګه چې دی وايي. زه فکر کوم په اوس وخت کې طالبانو یو درست ملت يرغمل نیولې دي او په دغه برخه کې دوی د ملت له شکنجې او ضرورونې څخه یو ډول خوند داخلي او دی فکر کوي چې دا د حکومت ولی یو سالم لار ده. دی له لوی سره پر خشونت او تاوتریخوالي قتل او زورونه باندې باور لري. دی پر سول پر خبرو پر مدني حقوقو او بشري حقوقو باندې داسې ښکاري چې په عمل کې باور نه لري خو په خوله باندې هغه څه وایي چې دوی نه کوي.
اوس د بشری حقوقو د رعایت لپاره څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي او نړۍ باید څه اقدامات وکړي که چیرې طالبان واقعا په دغه سیمه مسایلو کې دخیل وي؟
لبد مرغ طالبان خپل دغه ډول کړنو ته ادامه ورکوي. نړیواله ټولنه یوازې غندي او د اعلامیو په خبرولو باندې بسنه کوي او دا لړۍ تقریبا د اول سره څخه داس روانه ده. زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلې دي چې نړیواله ټولنه په عملی اقداماتو باندې لاس پوري کړي ترڅو د دغه ډول پیښو او بشر ضد جنایتونو مخنیوي په عملی توګه باندې وسی، نه یوازې په غندلو او په ټکو کې.
د پانتون استاد عزت الله پیشند له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې نن په کابل کې د سعودي عربستان سفارت حج ته تلونکو حاجانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت نن هغو افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړ چې حج ته روان دي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغانان شکایت لري چې د حج لګښت سږ کال زیات شوی دی. طالبان بیا حج ته د تلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه کړې. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د فرضي حج لپاره حاجیانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت وای هغه حاجیان چې د فرضي حج کولو لپاره په ټولو شرایطو برابر دي د ویزو د ورکړې بهیر نن په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت لخوا پیل شو. د وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډېرې اسانتیا رامنځته کړي. موږ هڅه وکړه چې دغه پروسې د پیل پاړه نور جزئیات هم ترلاسه کړو، خو د دې وزارت بیان زموږ اړیکه را جواب نه کړه. دا پروسه وروسته له دوه کاله ځنډ یو شمېر توپیرونو سره پیلېږي. سکه له افغانستان نه یوازې 1502 کسان د فرضي حج لپاره عربستان ته تللی شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکی افغان باید $4,200 ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم $2,400 و. د دې ترڅنګ له 15 کال زیات عمر لرونکي کسانو ته سکل په حج مراسمو کې د ګډون اجازه هم نه ده ورکول شوې. دغه شرایطو ته یو شمېر افغان حاجیان چې د حج مراسمو کې د ګډون تمه درلوده له خپل ګډونه په شا شوې دي. د هرات ولایت اوسیدونکي زین الله چې سکل د حج د ادا کولو نیت کړی و خو د زیاتو پیسو له امله پښیمانه شوی.
ما سکال نیت کړی و چې د مکه مکرمه ښکلی زیارت به وکړم، خو په تیرو کلونو کې چې د حج مراسمو لپاره شاوخوا $1,000 اخیستل کېدل هغه مصرف اوس له $3,000 هم پورته شوی. اخر ولی اقتصادي وضعیت خراب دی. موږ له اسلامي امارت واړو چې په دې برخه کې یو همکاري وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکو محبوب چې 3 کاله د فرضي حج لپاره انتظار وستی وای د سګنی کال شرایطو ته په کتو سره د فرضي حج د ادا کولو توان نه لري.
ما غوښتل چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم، خو زه خبر شوم چې مخشي کلونو کې $1,000 مصرف کېدل، خو اوسې تقریبا $4,000 مصرفیږي. خو زه نشم کولای چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم، باید مصرف یې لږ وي ترڅو چې موږ بیرته راګرځو. دغه مصرف تقریبا 6,00,000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت 2 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې سکل به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 4,00,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت بیان وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هر عاجي ډیرو پیسو اخیستلو یوازینې دلیل د سعودي عربستان لخوا د ټکسونو لوړول، د الوتکو ټیکټونه او حاجیانو ته د لازمو امکاناتو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې به افغانستان نه هر کال 1,500 حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
د بریتانیا د حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان ستون شوی وای هغه څه چې په افغانستان کې لیدلی دلیدونه دي. شاغلی لامی په افغانستان کې د بشیر بحران د پراخوالي وضعیت د څارنې لپاره افغانستان ته سفر کړی و. ډیوډ لامی خپلې په مرکه کې ویلي کسم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډیر کړ کې چونو خو اوس لا پسې خراب شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د انګلستان د اوسنی حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرسیال ډیوډ لامی ویلي هغه څه چې افغانستان کې لیدلی د جواري اندېښنې وړ دي. لامی چې د افغانستان پر وختونو او نورو ځایونو ګرځېدل او پرون پیر خپل وطن ته ستون شوی خپل مرکه کې ویلي په افغانستان کې ماشومان د لوګي لامل مرګ ته نږدې دي.
زنن د افغانستان یو روختون ته تللی وم. هلته مې له نویو زیږیدلو ماشومانو، کوچنیانو او د دوی له میندو سره لیدنه وکړه. دوی د خوارځواکۍ د ډېر بد حالت او د مرګ له ګواښ سره مخ وه. هغه کسان چې له خوارځواکۍ وژغورل هم شي، په راتلونکي ژوند کې به یې په ذهني روغتیا اغېز وکړي.
ډیوډ لامی وایي په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي. د برېټانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند د لوړ پوړی غړی روانه اونۍ کابل ته راغلی و څو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وویني. هغه داسې مهال په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه ښیي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو هم خبرداری ورکړی چې په دې هېواد کې له نیمایي زیات خلک خوړو ته لاسرسی نه لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی او د یاد هېواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. طالبانو که څه هم د ښاغلي ډیوډ د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د غبرګولي په 18 د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر ویلي وو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د خطه کېدو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دریو اروپایی هیوادونو د ایران له لوري لخپل اټومي تاسیساتو د اټومي نشي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لری کولو په باب ویلي چې لدی داس شکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د سرنې لپاره یې شودل شوی وي. تفصیل د اسمت سروان پورا پور کې.
فرانسې، برېټانیا او جرمني پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لری کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغه درو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدي سره د 2015 د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغه درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداري ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اټومي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکام کړي. وروسته لدی چې ایران د خپلو درو اټومي سایټونو په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ. د ایران حکومت وویل چې د اټومي انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نشي. د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې د اټومي انرژي مؤسسې په یو خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اټومي تاسیساتو کې قصدن د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لري کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اټومي موافقې ته مرګونه گزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اټومي انرژي د منصفه پلاوی نوی پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اټومي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیږي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزی قومندانۍ پرون پنځشنبه په فارس خلیج د امریکا د دوو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان بل زیمبابوی سره د لوبو دروانې لړۍ او را روانو لوبو په مټ نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوی سره دریمه 500 وریز لوبه هم پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټاله چې څلور اویا بالونه یې پاتې وو او درې پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیمبابوی سره د لوبو د روانې لړۍ په اړه وویل.
له همدغه سیالۍ او خلوبلري کول شي چې نیخ پنیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالۍ په جدول کې ډیر ښه ځای لزان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالۍ څخه نیخ پنیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوی سره د شل وریز لوب یو لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړی هغه د روان شنبه پورس د جون په 11 ده او د نړیوال کرکټ په ترڅ کې پاکستان او ویسټ انډیز یو ورځنی لوب لري نن لوب روانه ده پاکستان یو 150 منډه کړې دي دوه لوبغاړي سوځیدلې دي 15 شم ورده
ل خبرونو ور اخوا
د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او ډېر وران وای په دې لارې باروړون کې موټر له قانوني کچې ډېر وزن نه وړي چې لکبلې د لارې خراب شوې ده دوی زیاتوي باروړون کو موټرو په خسر سړکونه ځای ځای مات کړي چې په دې لارې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړي دي بلورته لوګر ځای چارواکي له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي تفصیل په دې راپور کې
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکو او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینی برخې ماتې کړي او کم خیونېنی ول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي د کابل لوګر د لارې او ډیری وار ظاهر منګل آزادۍ رادیو ته ول په دې لارې داسې موټر زی او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابر ډیر وزن بار کړی وي
سړک خورور خراب شوی دی بالکل خدا باندې شپه ټټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزنځي سړک ول نه خرابيږي د مو وختنه دا چې کوم حکومت اعلان کړل اسلامي امارات اعلان کړل دغه مطابق وزنج برازي به سړک ان شاء الله نه خرابيږي او چې خراب ده باید دا جوړ شي حتی جدي تر ورسې موټر بریکونه کار نه کوي لیدره دوزل لیدره دي چې لک بریکونه وای وای به بریکونه کار نه کوي ټکر دې نه ورور راځي
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا سمکړی ولسوالۍ ټکسي چلوي وای د بارون کو موټرو د زیات وزن لامل د کابل لوګر لوی لار ډیره خراب شوې ده
سړک ډیر خراب ده ډیر موډه سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوري ټول سړک خراب کو دی خو ته له خده یو ته موږ ته ډیر خراب کړی ده بيخي موټرون بيخي د وړ موټرون بيخي کتلای نشي قبل نظر ولم د خزو سپرلې شلوما دا چې زه بدم شنل ته کوم پیسې مې ګټل ټول په مصرفوم
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخي مسؤل محمد خان نیمانی وای د بارون کو موټرو څخه د موظفین لخوا ل اضافي وزن زیات خکده کیږي
کوم موټر چې زیات وزن نه راوړي زیات غیر قانوني وزن نه راوړي هغه مخبل تخلی کسان لرول دا کوم چات زیات وزن برکړی مخ کې تیر نظام کې هغه جرمنه کېدل اوس جرمنه نست اوس خاصه شی د ډریوران نامه وزن تخلیکی څلور ساعته مخسرې څلور ساعته بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وی
بلور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر په اوبله سیمه کې هم بارون کو موټرو ته تل نصب کی نو موړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي ملت هم په دې مکلف ده غوم د حق لري چې دغه کارو مخنیوي وکړي کې نشي کولی مقتدی خبر راکړي د خاص تر کو چې معلومات راکړي او د موټر نمبر ولیکي په اینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کوي
د کابل لوګر لوی لار د هیواد مهم او اقتصادي او ترانزيتي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون زيني ولایتونه پکتیا پکتیکا لوګر خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي په دې لار باندې نه یوازې خلک تګ ورته کوي بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې تر سره کیږي
د کابل لوګر لارې به د تورخم جلال آباد لارې ته مخه کړو د تورخم جلال آباد د لوی لارې پوجډو کې مش خلک او موټر چلوونکي وای د تورخم د سړک د دوهم کرښې کارونه په ټپه ولاړ دي چې دوی لستونځو سره مخامخ کړی دي د دې خلکو په وینا د موټرو زیاتې غني غني او د لومړي سړک د تنګوالي لامل وخت نا وخت د غلوې لار د ترافیکي پیښو شاهد وي د پاکستان کنسولګری مسولین بیا د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو ژمنه تازه کوي خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست وای چې د پاکستان پر ژمنو نور باور نشي کولای پاکستان ژمنه کړې چې د سړک په جوړوي جزئیات په دې راپور کې
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې څوار لس کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي د دې لارې پوګدو کې مشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې غني ګوډي او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې د خلک له غنو ستونزو سره مخ کړي دي
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړو هغه تقریبا د غاتیا فیصد جوړ شوی شل فیصد پاتې دي د غشل فیصد موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه خپل همکاري وکړي
ولاسي ما شومان ته ما نه پر درولې نه راو باسم ځبان پورون کسان ته پدغه چې وول کړه وتر د اعلان یې کوروالا ګاډي ویلې دوه ګاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي اوس گاڑی په دې لاس چې په پیغه لاس کنه لاس به معلومی بیا دومره رش نه راځي اوس خو د تاسو وینې څومره بیره بار د پیغړول باندې
په همدې حال کې پر دغه لارتلون کې موټر چلون کې عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې عمله وخت نه وخته د غلار د ترافیکي پیښو شاهدوي دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړی کړي
حادثه په کې ډیره زیات کیږي سړک ډیر د وړو کې او رش په ډیر زیات دی امارات اسلامي نن دغه هله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کی
دغه د لږ زیات ښکاری دي زده دلته د مونږ د سراچې کله خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي چې کوم چې د حکومت مونږ ته جوړ کډیر بقی پوښ لري او ډیر تکلیفات هم دغه ځای کې
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکو کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي
روډ تقریبا مکمل دی صرف پاغې کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگا پہ لگول دی نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ورم زمونگ سر ریوائز موجود دی زمونگ حکومت دیر پدی کی اعلانات مکلل چی مونگ زر پدی مانی کار شروع کو خو دا بد مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستون دی چی دی دا آگے دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمونگا پا پروجو بانی کارون چی شروع شی
خو دا ننگرہار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړی شوی نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای
موږ سره خو میاشت خبره واده کړې و نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده موږ سره شریک کړی نه یو کله راته پنځه لس ورځې وخی کله شل وخی نور جدید دوی په دې وادو سره باور نشي کولای
د تورخم جلال آباد لوی لار چې 15 کیلومتره وګدواله لري د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لار شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لس ولسوالیو خلک هم تګرا تک کوي
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجلې ورستي او شی بوته نشتې شو په پاتې څو دقیقو کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو سب شوي پیغامونه در سره شریکو
السلام علیکم زه زیب الله اسلام زید هلمند ولایت د مرجو سره ستاسو پیغام ترځم تاسو پر خبرو کې وویل چې د کندهاران شنه ز ګرانی د خپل قیمت یو څه ګران پلوري پر نولس باندې نو ګندران سم ملامت پدې کې د حکومت د پړخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کی نو چې مسئله ډیر ګندر خو راکې سم ملامت کی هغه مجبور دی چې پاک قیمت یې ورکړي چې تر هغه لیدي هغه لاندې توان نه دی پاک قیمت کې چې دی ورکړي نو پدې کې د ګندر خو راکې سم ګناه ده پدې کې باید حکومت یې سوي کی حکومت باید شان ارزانه کی باید مسئولیت لږ ورکړي
السلام علیکم ایمال ازادی رادیو چې دا غشتنه د کندهار په شهر کې ډیره ګرانه ده د غنم او د غوښو چې طالبان ورونه مخه نه ونیسي نو دا ولسته به ډیره غټه ضربه ورکړي وسلام مننه له ازادی رادیو
السلام علیکم زما د ازادی رادیو له کارکونکو او اوریدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام تور پورو چارواکو ورسیږي دلته په لوګر ولایت کې غنم ډیر ګران سوی مان په 1500 روپۍ سوی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه یو تن د هرات ولایت څخه ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه کې یم غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري هغوی وسیع نظر وسیع فکر ولري هغوی د حکمت او تدبر خوندان داسې بیل اشخاص به حکمت اشخاص چې هغه نه د وخت په تقاضا باندې پویږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پویږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغه په عمق باندې پویږي نو لہذا دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه نشي وړاندې کی کله د شوز په مقابل کې کله د عام او غلو په مقابل کې دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي خلک چې دی هغه د دین لیر کوي خلک د دین څخه بزار کوي بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همدارس د ولس منځ کې فاصله ایجاد کړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.